سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تفسیری د توړاندې کو په اړومبه د دې وخت خبرونه وو. د ماورې عدالت وجون خلاف د لا درکه کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لا ډیر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده او د امریکا سینټ به د راتلونکي کال له پیل څخه یوکراین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رائے نه اچوي. د خبرونو تفصیل. د ماورای عدالت وجون خلاف د لا درک کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوې ده. په ډر اسماعیل خان کې د مشالی ډو خبریال وایي چې لاریون تیر شپه له بلوچستان صوبې نه ډر اسماعیل خان ته رسیدلې وو او نن سهار د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر علي وزیر او د منظور پښتین مور او پلار هم ورغلي وو. د لانګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاریو او تختونې لړۍ د بندولو او په تربت کې د سلورو بلوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په تربت کې د نومبر په 23مه د ترهګرۍ ضد بلوسو ادا کړې وه چې دوی په عملیاتو کې سلور مشکوک وسلوال وجلی دي. وروستو د وجل شوو کسانو چې یو یې بالاچ مولا بخش بلوسو کورنۍ ویل چې دغه کسان په جالی پولیس مقابله کې وجل شوي او ولسی وګړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي د دسمبر په 12مه مشال لیډو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې د هایکورټ په حکم د دسمبر په 9مه پاغه پیخه کې د ککړتیا په تور سلور پولیس له دندو ګوښه کړي او پر ضد مقدمه درج کړي دي. په پاکستان کې د کال 2024 د پروري د 8 منټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیلېږي. د ټاکنو د کمیشن د مهالویش مطابق د ګوندونو لخوا د ټیکټونو تر لاسه کوونکي کسان او آزاد امیدواران کولی شي د دسمبر تر 22مې پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه په ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته وسپاري. الیکشن کمیشن ویلي دي چې په هر ضلعه کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار په مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 9مه په چمن کې روان پر لټ ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د دسمبر تر 15مې د پر لټوالو غوښتنې ونه منلې نو دوی به د بلوچستان په ټولو ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخې ته احتجاجونه پیلي. په دغه اړه پرون د احتجاج پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائي مشر عبدالقهار ودان وویل
دوی پر روزګار باندې کلغان لګېدلې دي او دا بیا ډېره ناجایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کړی دوې میاشتې بعد به حکومت جوړېږي. دا هغې په خپل مینډیټ دي چې د دې مینډیټ دي دا مینډیټ د دوی نه دی.
پرتوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا پرلت د اکتوبر له 28مې راهیسې دوام لري. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې دا کار د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال سید آصف منیر وایي پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې بې ساري قرباني ورکړې دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د فوج د اماړیکو ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر د خبرې په امریکا ته د دورې پر مهال د امریکایي مشرانو میډیا او لسړنیزو ادارو سره د ملاقاتونو پر مهال کړی دي. جنرال آصف منیر د دسمبر له 12مې د امریکا په سفر دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د سلاکار له دندې د لرې کولو امر کړی دی. کمیشن پرون د یوې عریضې د اورېدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د سلاکار احد چیما د لرې کولو حکم ورکړ. اریزا په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته ورکړې وه. په هغه اریزه کې غوښتنه شوې وه چې د نجکاری او بین صوبایي رابطې وزیر فواد حسن فواد او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټري ډاکټر توقیر حسین شاه د هم د خپلو څوکیو نه لرې کړل شي. ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې په درخواست کې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نوم هم شامل وو او غوښتنه شوې وه چې هغه د هم له منصبه لرې کړل شي. د ټاکنو کمیشن د حتشیما له عهدې نه د لرې کولو هدایت ورکړی دی او د کابینې ډیویژن سیکرټر ته په دې اړه سمدستي د حکم جاری کولو امر ورکړی دی. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکراین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رای نه اچي. په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر چک شومر نن خبریالانو ته وویل زموږ مذاکرات کوونکي به د دسمبر او جنوري د وقفې په موده کې په ډېره لیوالتیا سره کار کوي او زموږ هدف دا دی چې څنګه واپس راشو نو سمو کړی وي. چک شومر او په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکینل په یو ګډه اعلامیه کې خبریالانو ته ویلي چې مذاکرات کوونکو حوصله افزا پرمختګ کړی دی خو مسلې لا پاتې دي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړې چې د کال په پای کې به امریکا سره دومره فنډونه نه وي چې د روسیې خلاف په جګړه کې د یوکراین مرسته وکړي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو ورېدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پروسه پیل کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن پر لټ په ملاتړ د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې کړې. په مومندو کې خلکو د کرکري لپاره د باراني ډیمونو د جوړولو غوښتنه کړې ده.
کم سے کم آگے وڑکی ڈیم وہ تاریخی دسمال ڈیم پر شکل اوغمون کستور کی آگے تا پانچ چھ ہزار گرے رزم کا ہم آگے دلے کی
او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې تر اوسه افغانستان ته سلور لکه او اویا زره افغانان ستانه شوي.
دا شپږ لکه د 2023 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو موږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوي د دې ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي. شي
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګړومبه موضوع ته نن په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پروسه پیل شو. په دغه هیواد کې ټول ټاکنې د راتلونکي یعنی 2023 کال د فروری په 8 نیټه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وکیلانو د انتخاباتو کمیشن مشر له دندې لرې کولو غوښتنه کړې ده خو په هیواد کې دریو لویو سیاسي ګوندونو له دې سره مخالفت کړی دی. نور حال له اسلام آباد راشد خټک راغی.
په ملک کې د وکیلانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل نه علاوه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن او پنجاب بار کونسل په خپل اعلامیو کې په حلقه بندیو نیوکه وکړي او د چیف الیکشن کمشنر د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د دې چیف الیکشن کمشنر په موجودګۍ کې شفاف او آزادانه انتخابات نشي ترسره کېدای. په چیف الیکشن کمشنر د وکیلانو د اعتراضونو په اړه په اسلام آباد کې یو وکیل ایمل خان مندوخیل مشال رډیو ته وویل
کما الکا بندیان و سویدا بالکل دا ریگنگ او دا داندلی او بالکل بنیادی ٹھپو سی دا الیکشن کمیشن او دا ٹولو پ مینجمنٹ بندا کارو شو ٹول وکیلان یا لاول خوانا با الکا بندیان و باندې د سخت تاپوزات و ایزار کړی دی. چی پ الیکشن کمشنر دا غا بایس نه شو کی زدا وجه مختلف او دا وکیلانو چکی مه حل کی دی دا غول خو دا مطالبه راغلی دا چی پ الیکشن کمشنر د زر فزر مستعفی سی.
د مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او تحریک انصاف په شمول زیاتره سیاسي ګوندونو د وکیلانو د غوښتنو حمایت نه دی کړی او ویلي دي چې دا غوښتنه کوم قانوني حیثیت نه لري. دوی دا ویره هم څرګندوي چې د وکیلانو په غوښتنه د عمل کولو سره انتخابات ځنډېدلی شي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې وکیلان هم د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي دي.
وکلا تنظیمیں بھی آپ دیکھیں جس طرح سیاسی جماعتیں ہیں
اس لیے وکیلان تنظیموں ہم دا سیاسی گندوں پہچان دی دوی ہم دا سیاسی گندوں سر اڑی کی لری اس دا وکیلان دو ڈلی دی دا احمد خان ڈلا جتا تحریک انصاف سر تعلق لری او بڑا ڈل دا اسما جہانگیر دا خوش پخا ڈلا کے زیاد کسان دا مسلم لیگ نون دی دا غختن ہم دا مسلم لیگ نون دا وکیلان دا ڈل لفا شوی دا د وزیر اعظم بشیر احد چمش د شهباز شریف ډیر نزدې کسو د الیکشن کمیشن لخوا لري کړل شو لخې نه پس دا وختونه
نوټیفای کیا کیئر ټیکر سیټ اپ میت
ډیر تزیانګران او قانون پوهان دا هم وایي چې د الیکشن شډول د اعلان او د امیدوارانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو جمع کول لړۍ پیل کېدونه پس د چیف الیکشن کمیشنر د مستعفی کېدو غوښتنه منطقي نه ده. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پارلیماني رپورټر طارق عزیز وایي چې نوی چیف الیکشن کمیشنر ټاکل یو اوږد عمل دی او اوس حالات داسې نه دي چې دا عمل دې ترسره شي.
الیکشن کمیشنر کو پدے مرحلہ استعفا اور کئی نو صدر دونوں کولے شی چے قائم مقام یو الیکشن کمیشنر چے دے آغبا اپوائنٹ کی خو پاگے مانے چے سونا شراکت دار دی کاغ سیاسی گوندو نہ دی یا کہ ایمن وکلا تنظیمو نہ دی نو آغبا بھی بیائی تراز کئی دو پاکستان دا روایت پاتے شوئے دے سمر الیکشن چے مخ کے شوی دی نو دائل زامون مخکم لگی چی کلم حلقہ بندی کی گی پکم حلقہ کی رد و بدل کی گی نو پاگے مانے گروپوں نے یا سیاسی جماعتوں نے یا برادریاں نو یو برادری په یو سیاسي ګوند په هغه باندې راضی بل په چې کوم دې راضی نه وي.
خدا پاکستان بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټي چیرمن حسن پاشا دا و کوي چې د چیف الیکشن کمشنر مصطفی کې دوسر انتخابات نه ځنډيږي او قائم مقام چیف الیکشن کمشنر د انتخاباتو نگرانی کولی شي. د دسمبر ٹی وی سره د خبرو په وخت وویل
فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
د شفاف او آزادانه انتخاباتو لپاره ضروری ده چې د صورتحال ختم شي ځکه چې بیا به د انتخاباتو په شفافیت اعتراضونه کیږي. په دې سلسله کې د قانون او آئین نه هیڅ سرغړونه موږ ته قبول نه ده خو که داسې صورتحال جوړ شي نو د پاکستان وکیلان تر هر حد پورې تلو ته تیار دي. موږ به د دې لپاره تحریک چلولو نه هم ډډه ونه کړو. د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه بیا وایي چې دوی په الیکشن کمیشن خپلې نیوکې لري خو د وکیلانو د نورو تنظیمونو د نیوکو حمایت نه کوي او نه د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي.
داسې ده چې دغه کوم پریس ریلیز شوی دی که نه سپریم کورټ بار اسوسیشن کړی دی یا پاکستان بار کونسل کړی دی نو دغه سره بالکل اتفاق نه لرم. زموږ خپل ریزرویشن دي د خیبر پختونخوا په حواله باندې غزته ته ویم چې کوم زموږ سیټونه کم شو زموږ نمائندګي کم شو په پارلیمنټ کې نو دا دې باندې به موږ خبره کړو چې کوم ټرانسفر پوسټ شیڈیول اعلان شو داغی نه پس بیا ٹرانسفر پوسٹنگ په غروز باندې ډیر زیات وکړل سیاسي خلکو په اشاره باندې نو هغه باندې زموږ ریزرویشنز دي موږ هغه باندې اوس پر سلیز جاری کوو او ریزگنیشن موږ بالکل نه ډیمانډ کوو ځکه چې سره به الیکشن پروسس چې کنده ډیلی کیږي.
په شلم دسمبر الیکشن کمیشن هم په یو خبر پاڼه کې د حلقه بندیو په اړه کې دونکو نیوکو وضاحت وکړو خو دای هم وویل چې دوی په دې حق له هیڅ چا دباو قبول نه کړي. دا یادونه ورده چې الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ په خوخه د فروری 8 نیټه په ملک د عام انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. سپریم کورټ بیا بیا ویلي دي چې انتخابات په خپل وخت کیږي. د پاکستان چیف جسټس خبریالان او تجزیه‌نگران هم د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د خبرو کولو نه منع کړي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
ته اوردونکو د اعلان نوړاندې مو د راشد خټک راپور اوریدل. اسلام آباد او اوس فرزو بلوچستان ته چرته چې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. د ګوند مشران وایي چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې جایز دي او باید حکومت واوري ویمني او د دې ستونزې هواري کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار سمت شبنم راکړي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په پښتون میشتي ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړې. دا مظاهره په داسې حال کې ترسره سوي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اسکزي د دسمبر پر 9 په چمن کې پرلته د وینا پر مهال ویلي وو چې حکومت د دسمبر تر 15 پورې د پرلتوالو غوښتنې ومني کني نو ګوند به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمیشنرانو د دفترونو مخ ته احتجاجونه پیلوي. په کوټه کې د احتجاج مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کوټې مشر شرف اغا وویل
چمن کی پرلت داس دی غوښتنه دا ده چې موږ ته کاروبار را لګ موږ ته ژوند را لګ موږ خپل کاروبار موږ د بچانو دپاره رس پیدا لیکن موجوده نګران بوله مې چې د ده اختیار نسته د ده اختیار تر د درو میاشت لپاره دا دی چې دی به په الیکشن کې دا الیکشن به د سره رسوي د مت په پالیسټیک به
کوټ کې د احتجاج مال د پښتونخوا ملي او میګوند صوبای مشر عبدالکار ودان مشالې ډټول چې په چمن کې لتیر دوه میشتو پر لتروان دی چې د خپل اكون غوښتنه کوي دا غپ خبره چې حکومت یې حقیقي غوښتنې نه مني.
دوه میاشتې وسولې پر لته د چمن کې ناستې پر لته ډېر جایز مطالبات دي. دا هغه مطالبات دي چې موږ کاروبار دی، روزګار مې دی، ژوند مې دی، د سوونو کلو زور ازو زموږ روزګار دی. بال دوی پر روزګار باندې کلغان لګېدلې دي او دا بیا ډېره ناجایز خبره ده چې دا یو نگران حکومت کړی. دوه میاشتې بعد به حکومت جوړېږي، دا هغې په خپل مینډیټ وي چې د دې مینډیټ دا مینډیټ ته دی نه. نو لہذا په ملک کې یو انتشار پیلاول دپاره دا اقدامات شوي دي، چونکې دا موږ پښتون بلکې پښتونخوا ملي عام پارټي موږ دا وایو د ګډ پښتانه دا محسوسوي چې دا زموږ پر ژوند پر کاروبار او پر هر شي باندې قدغن دی.
کارخان ودان مشال لیډو ته زیاته کړه که حکومت ته په لتوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به په راروانو وختونو کې د ګوند پریکړې په رڼا کې نور هم سخت احتجاجونه وکړي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پر لټ د اکتوبر له یوویشتمې روان دی. د چمن پر لټوال له حکومته پر ډیورنډ کرښه چمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه له لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره عملي کړی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د سمت شبنم راپور مورد اوریدونکو د کوزو مومندو پنډیالی او امبار سیمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشالې ته ویلي دي چې دا غریز سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدای شي. د دوی په خبره د اوبو ذخیره کولو نشتوالي له وجې د دوی کروندې اغېزمنې کېږي. بلخوا چارواکي په سیمه کې د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه نه لري خو کچري صوبایي حکومت په دغه لړ کې څه منصوبې لري پرې کار کولی شي. تفصیل شانواز ترک زیرک.
د امبار او پنډیالی ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې به موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلې شي، خو د څو کالو راهیسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوي. د امبار اوسیدونکي مقصود خان عثمانخیل مشال رادیو ته وایي د امبار ځمکه هواره او خاورینه ده، د دغه ټول تحصیل اورونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په ساعت ګس کې بچی کمی اوبه وي، هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 ګس ته هغه اوبه ورسېدلي، او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونو دغه کې نو هغه ناکام هم شول. مسمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته ووایم چې په رمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه را کړی دي، او هغه اوبو چې کوم دی هغه زموږ له چټي ضایع شوي. چټي بیګې ځکه چې کوم د پیړو د وخت روان دي، عقل لګي که ډېری، خو چې کم سه کم هغې ته یو وړوکی ډیم وتاړي شي د سمال ډیم په شکل، او هغه اوبه موږ ته سټور کړي، کم سه کم هغې ته 5000 جریب ځمکه هم اوي کېدلی شي.
پنډیالی کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی. همداشان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پرې ډېرې ښې کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلک کروندې کوي، او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي دغلته ورسره د کویانو اوبه هم اوچتې شوي. د پنډیالی د شهید بانډي اوسیدونکي ګلزاده مومن مشال رډیو ته وایي د دوی د سیمې د غرونو په هر دره کې یو بند جوړېدای شي، خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي، او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په مې پټي او بر سایډونو باندې چینګۍ باندې پفل باندې چې کچرته دغه وشي، دا ډیمونه وشي، نو د دې سره خو یو دغه علاقې کمې د اوبو کمې به ختم شي. مې پټي خپل چې کوم دی هغه تاڼې ته راوتی دی، د ماټې تاڼې، نو هغه علاقې خراب وي، نو دغه علاقې به دې محفوظه پاتې شي. مالونه به تې سرېږي، اوبه به تې بل کم از کم 2-3 جریبه به د دې نه د اسمال ډیمون نه سیراب شي.
د یکاون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشال رډیو ته وویل دی په خپل د پنډیالی سره تړاو لري، او دغلته هم د اوبو مشکلات تیر دي. خو د ده په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي، خو د بندونو دغه مسله لا هم نه داواره شوی
د زراعت والا سره د جنگلات والا سره د زراعت انجینیرینګ والا سره ټول سره رابطه کیټه پټه غنی نو غختنه کو بلزمنګ خپل م یو پلان چې د سمال دیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړولونه ډیره پیدا کړي هم بد قسمتی زمنګدار چې د 13 دو کال راسه بلدیاتی حکومت ته یو روپے د حکومت د سړ نه پړ نه ملا پړ راشي زمنګ اول پرایورټی دا چې منګه پدې سیسکارو
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونو د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوې او که پراتلونکو کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کې شانواز ترکزه مشال رډیو پیښور
مشال رډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
پرون په پیښور کې د خاروالې حکومتونو استادو په جناپار کې احتجاج وکړ او د دسمبر 19 د تورې ورځې په توګه ولمانځله په یاد صوبه کې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی وو د بلدیاتي حکومت د استادو وینا وه چې د هغې نه خلک پرمختیایي کارونه غواړي خو حکومت هغې ته پانګې نه جاري کوي پرون وروسته د وزیر اعلی په دفتر کې د نگران حکومت د چارواکو د بلدیاتي حکومتونو د استادو ترمنځ مذاکرات هم وشو نگران وزیر اعلی هغې ته ډاډ ورکړی دی چې مسلې به هوارې شي له پیښور غلام غوث نور تفصیل راکوي
بلدیاتی نمائندگانو د دسمبر 19 نیټه د توري ورځی په توګه ولمنځله او په پیښور کې د انتظامی او مالی اختیاراتو ترلاسه کولو لپاره احتجاج هم ترسره کړو د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د تحصیل چیرمینانو په شمول د کلیو او چم گاوند په کچه منتخب شوی سلګونه بلدیاتی نمائندگان 13 ورځ د احتجاج لپاره د پیښور په جنا پارک کې راټول شو په دغه محل د منځنۍ کرمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې هم په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو خو تر دې دمه دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوي
موږ دلته نن د ټولې پښتونخوا نه که قبیلی ضلع دي او که دلته نورې کمې بندوبستي اضلاع دي دوی نه کم بلدیاتي نمایندګان کم منتخب دي که هغه تحصیل چیرمینان دي میر حضرات دي یا زمونږ ویلج او نیبرهوډ کونسل چیرمینان دي دوی راغلي دي نو اوس زمونږ دغه احتجاج په همدې خبره باندې دی چې دوه کاله تقریبا پوره کیږي اولنی ځل چې کوم الیکشن شوی او په همدغه ورځ باندې شوی و نو نن مونږ یوم سیام مناوو دلته او دغه احتجاج کوو چې مونږ ته کم اختیارات دي که د عین چې کم 2019 دلاري کم اختیارات مونږ ته ملاو هغه دې بحال کړی شي او چې کم 20% څخه مونږ ته پی ایف سی نه کم حصہ ملاویږي په کار چې دا غیر پوری اجرا وشي
یاد دی وی چې په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو او په مجموعي ډول د کلیو تحصیلونو او چم گاوند په کچه د 3000 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو په جنا پارک پیښور کې 13 ورځ د احتجاج لپاره راغلي د مردان یوې کونسلری پروین بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله تیر شو خو دوی ته د خپل کلي د وړو وړو مسلو د حل لپاره هیڅ رقم مالی پانګې نه دي ورکړې شوي
موږ نه خو خلک کارونه غواړي خلک موږ تاسو له هوټونه درکړي دي او تا موږ له کم کار وکړو موږ له رسنه دي کړي موږ ته پڼ نه دي ملاو شو بدل شو بلا خج راځي سو کوئی ګنډلو مشین ډاله راکا شکرا تیرا کسرا لپکا شکرا ته وی دی بچو نه کتابونه والا موږ سره پڼ نشته موږ کم جن چې پڼ وینو بار سکړو کنا دا دوه کالو شم ته پڼ نشته ما شمان را ته په کوڅه کې ممبرې ممبرې وسره راوړلو موږ له دې سو کړل
د 2013 پوری په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ډانچه کې د ضلعو تحصیلونو او کلیو په کچه بیل بیل بلدیاتي نمایندګانو خو په 2019 کې د مقامی حکومتونو په قانون کې بدلونونه وشول اوس مقامی حکومتونه د تحصیلونو کلیو او گاوند په کچه دي په جنا پارک پیښور کې د احتجاج لپاره راغلي د بنو د یو کلی چیرمین جانان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مالی پانګو د نشوالي او د اختیاراتو نه لرلو په وجه یې تر دې دمه په سیمه کې هیڅ د پرمختګ کار نه دی کړی او د سیمې خلک ترې ډېر توقعات لري.
نو بس دا خو مونږ د خپل حق غوښتلو دپاره دلته لوکل ګورنمنټ چې څومره معیاران دي چرمینان دي هغه راغلي دي او مونږ دوه کاله تیر شول اوسه پورې مونږ ته یوه پیسه ګرانټ میلاو نه شو. دا خو پېښور ته راغلي یو صوبایي دارال حکومت ته زمونږه او بس دلته ناست یو اوس مذاکراتو دپاره وزیر اعلی غوښتي دي زمونږ مشران ورغلي دي بس انشاءالله بس هغه چې کوم حکم کوي خو چې سو پورې مونږ ته خپل حق را کړی نه دومره پورې به مونږ دلته ناست یو کېدای شي چې دېنه بعده مونږ روډونو ته وځو.
ټاکل شوی وا چې د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا د جنوبي قبایلي ضلعو او مردان پېښور ملاکن او هزارې ډیویژنونو ټول بلدیاتي نمایندگان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. خو د وزیر اعلی او نورو صوبایي چارواکو د وپت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته دوی خپل احتجاج وزنډولو او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ارشد حسین شاه دوی له یقین دهانی ورکړه چې زر تر زره به د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمایندگانو ته ترقیاتي بودیجه جاری کړي.
د غلام غوث راپور مورد اوریدونکو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې له پاکستانه تر اوسه 400,000 او 80,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د UNHCR ویان قیصر افریدی ویل چې د هغه افغان کډوالو پاړه د پاکستان د حکومت سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دی. په افغانستان کې ستنیدونکو کډوالو ته هم UNHCR مرستې ورکوي. په دغه اړه باندې قیصر افریدی نور وایي.
دا یو مو د UNHCR شمیرې په مطابق تقریبا 400,000 او 80,000 خلک د 15 سپتمبر 19 پورې افغانستان ته بیرته واپس تللی دي. په دې کې شپږ نیمې فیصده داسې خلک وو چې هغه انډاکومنټډ وو یا هغه دا وی سره اسناد نو او پدې کې 2% داسې خلکو چې کم زموږ چې کم پروګرام دی هغه خلک چې سره چې پی او آر کارډونه یعنی پروف اف رجستریشن کارډونه او کم دلته زموږ په خپل خوخه زموږ د سنټرو مزین هغه 2% او 2% پکې داسې خلکو چې سره چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی کارډ نو دا تقریبا 400,000 او 80,000 خلک د 15 سپتمبر نه اوسه پورې دی.
او تاسو چې دې سره څومره مرسته کوي سره نه مایو ته ورکوي ځکه چې دا کورنۍ پوره کورنۍ ستنیږي نو دې ته خو به د مرستو ضرورت وي کنه؟
په دې کې داسې ده چې اول خو زمونږ کوشش هم دا او د شورو نه اوس هم دا خبره کوو چې په دې کې داسې خلک دي په انډاکومنټډ خلکو کې یا په ډاکومنټو کې چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی. مونږ حکومت هم دا خبره کړې وه او ځکه چې دا شپږ لکه د 2021 نه پس دلته پاکستان ته راغلي نو مونږ دا ګڼو چې دغه خلک چې کوم دي د دې ژوند هلته په افغانستان کې خطر کې دي شي ځکه چې هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي د زنانو د چې کوم د ستونزې هلته کې کوم چیلنج یا هیومنیټیرین چیلنجز په افغانستان کې ځکه چې یخنیانې راغلل او هلته کې چې کوم ډېرې زیاتې ستونزې دي نو مونږ اول کې خداوي چې تاسو دغه خلک واپس ملګي ځکه چې هلته کې دي ډېرې زیاتې ستونزې وي نو دې لپاره مونږ حکومت دا غوښتنه کړې وه چې تاسو دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړئ چې دا خلک دلته کې رجسټر کړلی شي او دا لاړ نشي. او چې دا کوم انډاکومنټډ خلک ظاهره ده چې د هر یو ریاست یو خپل سارون رایټي چې خپل امیګریشن یا مایګریټ کوم د لوز یا امپلیمنت کی چې کوم امیګریشن د غي هغه سټریم لاین کی همغه ور سره هم دا خبره کړې و چې دغه ټایم چې کوم دی دا دغه نه چې دا نشي کېدی چې دا خلک په دلته نه پيوزه په ډیر شارټ دغه باندې افغانستان ته بیرته واپس لاړ شي. نو دی حوالے سره خو زمونږ چې کوم امداد په افغانستان کې دی هغه د شورونو زمونږ هلته کې پریزنس شته دی. په افغانستان کې هم زمونږ آفیسز دي زمونږ چې کوم ریګولر پروګرامز دي هغه هم شته دي چې کوم زلزلې نه متاثر کوم خلک دي یا نور کوم دغه دی هلته کې مونږ کوم کومکونه ورکو هغه خو ور ورکو خو دلته کې چې کوم دی دلته دې لپاره مونږ خبره کوو چې دا خلک یې واپس نکړلی شي. نو اوس مونږ یو داسې ټرند کتلی دی ټرند د یو څو ورځو نه چې هغه ټرند راکم شوی دی او ډېر کم خلک داسې دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس روان دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د غوږ اوریدونکو او هم دې سره د روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلی یو. د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت مهم خبرونه اورو. د ماورای عدالت وجونو خلاف د لادرکه کړل شو بلوسانو د خپلوانو لانګ مارچ لیډر اسماعیل خان نه د اسلام آباد په لور روان شوی دی. د لانګ مارچ ګډونوال له حکومت د ورکو بلوسانو د پیدا کولو د بلوسانو د گرفتاری او تختونې لړۍ د بندولو په تربت کې د سلورو بلوسانو د وجنې د پلټنو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کال 2024 د فروری د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره لنن نه د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو پروسه رسمن پیل شوې ده. الیکشن کمیشن ویلي دی چې په هر ضلع کې به ډیپټي کمشنر د ریټرننګ افسر په حیثیت کار پر مخ وړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړې دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال سید آصف منیر وایي چې پاکستان د ترګریزه جګړه کې بیساري قرباني ورکړي دي او د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم منطقي انجام ته تر رسیدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. جنرال آصف منیر دسمبر له 12 د امریکا په سفر دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نگران وزیر اعظم د سلاکار له دندې د لرې کولو حکم ورکړی دی. کمیشن پرون د یو درخواست د اورېدنې پر مهال د نگران وزیر اعظم د سلاکار احد چیما د لرې کولو امر وکړو. اریزا په اکتوبر میاشت کې یو وکیل سید عزیز الدین کاکا خیل کمیشن ته وړاندې کړی و. او د امریکا سینټ بعد راتلونکي کال له پیل څخه یوکرین ته د لا زیاتو مرستو ورکولو او د امریکا د پولو امنیت پیاوړي کولو لپاره پر پیکیج رائے نه اچوي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل وایي چې په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه باندې 3000 افغان کډوال خوشي شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدالجبار تخاری مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې 450 هغه افغانان چې اسناد په پاکستان کې کورونا درلودل هم له زندانونو آزاد شوي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال کونسل عبدالجبار تخاری د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشي شول. په تیر یو کال کې 3050 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې و خوشي شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارول په تیرو دوو میاشتو کې 460 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشي شوي او کورونو ته یې لیږل شوي دي.
د ښاغلي تخاری په وینا اوس هم 350 تنه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادګار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته رالیږل شوی د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړي د پاکستان له زندان څخه خپله ترخه کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
چې موږ سره پیسې وي هغه موږ نه واغس او هلته زنداني کړو. دوه ټیمه سم ډوډۍ دوی نه راکړی. کوم زنانه چې پولیس هغه فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره که بس انسان په نظر هغوی نه ګوري موږ دې پر ریپورټ کړو.
رومان وایي هغه داسې مهال افغانستان ته راولېږل شو چې هر څه یې په پاکستان کې پاتې شول. نوموړی ادعا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو له لورې ورسره ناوړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې ورورې څلور میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي، پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و، خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه، ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تېره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په القدیر زندان کې بندیان و. ایران په تېرو نهو میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشي کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بېرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
د همایون هیواد راپور مورده او د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیلو بیکور خلک وایي نه کاله وشو چې له خپلو سیمو او کورونو وتلي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دوی زیاته کړې ده نورې صبر تمام شوی او حکومت دې باید خپلو کورونو ته ستانه کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د شوال او د تخیلو له وسلوالو څخه د پکولو پر چارو لګیا دي او زر ده چې بیکور خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شوال نه ضربعذب عملیاتو له کابله بې کوره شوي خلک وایي چې نه کلونه یې پوره کېدونکي دي، خو لا یې هم د کډوالۍ او خیمو ژوند په برخه دی. دوی خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره په وار وار ژمنې کړې خو نه کلونو کې هم عملي نشوې او د ستنېدو بهیر یې نه پیلېږي. د تاخیلونه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی هم حق لري چې خپل کلی وطن ته ستانه شي.
خپل وطن مشته ډېرې دیږي. دغه احتجاجي هغه دغه درنه مخه مېږ نه ویني، ځکه چې زغه څلور پنځه میاشتې چې د مېږ نه پیسې باندې دا ډېر ظلم جوتای دي. مېږ سره کوچ نو خپل علاقه ته پرېږدي، نه مېږ ته پیسې رګوي. مېږ د خپل علاقه او خپل کلی وطن ته ولاږي.
تحصیل د تاخیل نیمایی او شوال پوره تحصیل خلق لاخ پلوسی متان دیستانه شوی او دغه سیمه لا بندې دي. یادو سیمونه ډیرای کډوال افغانستان ته هم کډه شوي ول چې اوس ډیرای کورانه راستنه شوي، خو په بکاخلو بنو او خوښا کې میشته شوي دي. د تحصیل شوال اوسیدون کې ملک ولی ولاوای چې نه کالونه پوره کېدون کې دي، خو سیمه یې لا بندې دي. په نه کالونو کې صفا نشوي، نور غواړي چې خپل کلی کور آباد کړي.
صبر زکان نه کولا پیراش ولا وخت په وخت وو د شمالي وزیرستان کډوال ټول واپس کېدل، لکه څرنګه چې لس تحصیلي نه دي په داسې ټول نور کډوال واپس شول. بدقسمتۍ د وجې دوه تحصیلي نه چې کوم تحصیل شوال او تحصیل د تاخیل، نو دا وسه پوره در په در خاورې په سر ګرځي. موږ غوښتنه کوي د حکومت نه چې نور د دغه خلک په عزت طریقه سره واپسي وکړو، خپل ټاټوبي ته دا یو پاس کو. یو کس چې د خپل وطن نه نه کولا او بدیا تیر کو در په دار یې تیر کو، نو دو څرنګه مخصوصوي او دغه سي در په دار او خاور په سر ژوند کوي.
شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زه 2014 کال کې فوز پراخ پوځي عملیات کړی ول چې تر یو میلیون زیات خلک به کور شوي ول. د انتظامی په وینا اوس د 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي، خو د تاخیلو نیمایی او شوال پوره تحصیل دی چې بې کوره شوي خلک یې کډوال دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیلو او شوال بې کوره شوو خلکو د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. د دوی د سیمو د صفه کولو عمل روان دی. حکومت او فوز غواړي چې نور دغه خلک ستانه کړي او تمه کړي چې د ستنېدو بهیر بازار پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
او په پاکستان کې خلک وایي چې د ګیسو او د بجلی د نشوالي نو وروسته اوس د انټرنیټ د بندېدو پیښې هم زیاتې شوې دي چې ورسره د غي ژوند اغیزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر په 13مه په پاکستان کې پر انټرنیټ بندیزونه لګول شوی وو. شنون کې وایي چې حکومت وخت په وخت په ځینو موقعو انټرنیټ بندوي چې د خلکو لپاره سرخوږی جوړوي. بلخوا د پاکستان د مخابراتو اداره وایي چې د انټرنیټ د بندېدو وجوهات او معلومولو لپاره پلټنې کوي. نور حال وسیم سجاد راکړي.
په پاکستان کې په 13 دسمبر د انټرنیټ د کار نه کولو راپورونه راغلي ول او د انټرنیټ په ذریعه کار کوونکي خلک وایي د دوی کارونه یې اغیزمن کړي ول. د کوز دیر ملکی باد د پیشه په لحاظ سره سافټویر انجینیر دی او په پیښور کې صرف په دې غرض اوسی چې د هغه په کلی کې انټرنیټ سم کار نه کوي. نوموړی وایي د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار نه کولو په تکلیف اړولی و. ملکی باد مشال ریډیو ته وویل
کلی کې د نت ډېری مسلې دي او همیشه زمونږ چې کم کار خو ډېر آنلاین ملاویږي مونږ ته نو زیات تر دې پلیټ فارم دي لکه فیسبوک ته یا مونږ ته مطلب میلونه قسمه قسم راځي نو هغه مونږ ته ډېر د ټایم نه پس ملاویږي او په دې کې مونږ چې بیرته کار واپس کوو نو هغه زمونږ نه په ټایم غواړي. او پرون لکه دلته کې هم د فیسبوک او ډېره غټه ایشو وه نو د هغې د وجه هم مونږ ډېر زیات سفر شوي وو.
په پاکستان کې انټرنیټ وخت په وخت کار پرېږدي یا د چارواکو لخوا بندول کېږي چې د اړوند چارواکو لخوا یې بېلابېلې وجې لکه د قانون او نظم وضعیت یا د غیر ریاستي خلقو لخوا د ریاست پر ضد د انټرنیټ استعمال اندېښنه ښودل کېږي. البته د پېښور د صحافت د څانګې استاد او د ارتباطو ماهر ډاکټر عرفان اشرف په انټرنیټ بندیز د بنیادي انساني حقونو سرغړونه بولي. ډاکټر عرفان اشرف یاده مسله مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړه.
خلک څه کوم دي کنزیومرز هغه پیسې هم پې کوي هغه بل هم پې کوي هغه څه کوم دي ریاست نه هم جواب نشي غوښتلی خو بل طرف ته د هغې کارونه او د هغې نقصان مسلسل روان ده نو په کار دادا سر ریاست څه کوم داده دپاره یو داسې عملي ګامونه وټکي چې هغه په بنیاد باندې څه پلان وي که کم ځایونو کې انټرنیټ ډسکنیکټ کیږي یا الته آپریشن یا الته کې ریاست په څه بنیاد باندې څه جواز باندې انټرنیټ کې بندیز رولی یا هغه باندې پابندی نو کم از کم خلکو ته پته ای
د انټرنیټ کار پر خودل د اتوار په ورځ په داسې حال کې شوی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په انټرنیټ یا د آنلاین جلسې اعلان شوی وو. پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند د 9 مئی وروسته په مبینه تور د حکومت لخوا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او د یاد ګوند مشر عمران خان په توشخانه کیس کې په جیل کې بندیوان دی. عمران خان او د پارټي دغه کیسونه ردوي او د هغه او د پاکستان تحریک انصاف پر ضد یې سیاسي انتقام بولي. په پېښور کې صحافي او د سیاسي چارو شنون کې طارق وحید د اتوار په ورځ د انټرنیټ کار پر خودل وجه صدا سي بیانوي.
بل سو پورې چې کوم لگا دا ډیجیټل دنیا دا نو په دې کې چې څنګه نورې شوبې په ډیجیټل اړخ باندې روانې دا شان سیاسي جماعتونه هم په تیزی سره ډیجیټل پلیټ فارم سي کوم لږ خپلې او په دې تناظر کې چې کوم پی ٹی آئی ته په بتوره جماعت چې دوی مهارت حاصل دي هغه پی ٹی آئی د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل پیغام ډیر تیزی سره رسوي نو هغه هم دا یو نوې خیال چې کوم د ډیجیټل جلسی یا د آن لائن جلسی یو خیال پیش کو زما په حدا خیال باندې کافی یاده پور کامیاب هم شو خو په دې باندې بندیز لګول چې کوم نه دا چرې هم د جمهوریت رویه نه ده.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د انټرنیټ د بندیز پاړه د اتوار پورز هیڅ نو ویلي او نه د بندیدلو امر جاری کړی او خود ګل پورز یې میډیا ته خبر شوی بیان کې ویلي چې د انټرنیټ د بندیدلو د وجه د معلومولو لپاره یې پلټنی پیل کړی دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
او سرزو سوات تا چرته چه هر کال دناموسی وجنو لزگونه پیخی مخی ترازی پولیس وایی چه پا تیرو نهو کلونو که لیو نیم سل زیاد داسی پیخی مخی تراغلی دی. دا پولیس پوینا آغوی دا داسی قتلونو ترشا لاس لرون کی کسان ونیسی خوبیا و رستو عدالت اغی خوشی کی نوزک دا دول پیخی مخ پزیاتی دو دی. پا دا غالا باندی نیاز احمد خان نور تفصیل لکه.
ټول نه د افسوس خبره ده چې کله مونږ یو کیس ورک آؤٹ کو په هغه باندې مونږ انویسټیګیشن وکړو او هغه کې مونږ ته پته ولګي چې هغه ملزم ته ریلیف ملاو شو یا بیل آؤٹ شو یا اکویټ شو نو بینگ پولیس افسر مات خو بذات خود دې ډېر غټ افسوس کیږي.
د غږ د سوات منګوري تانه اس اچ او مجيب عالم دی وای چې یو شمیر داسې د قتل کیسونه عدالت ته وړاندې کړي چې پرې خخواري شوي خو عدالت ملزم ته رعایت ورکړي. مجيب عالم مني چې دې سیمه کې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وجلې کیږي بیا ورته د خودکشي نوم ورکړي. دې دا هم وایي چې کله یو ښځه خودکشي کوي نو د هغې هم لویه وجوي او څوک نسوکي ذمہ واري. د خودکشي کیس په اړه چې هغه د غیرت په نوم وجنه وه دی وایي
دا اگست اولنی تاریخ تو چې موږ د اطلاع شو چې لنډی کس کې یو زنانه دا واغې خودکشي کړې ده. هغه د کور طرفه نو د دې اطلاع هم هغه سړی کوي چې هغه اکثر ملزم موږ سره هغه چې بیا موږ هغه تارو لیو کتلې نو هغه موږ ته ثابت شو د میډیکل رپورټ هم چې دا خودکشي نه بلکې آنر کلینګ دی او دا هغه ارور پکې ککړو بې ایمان دا هغه د والد او والدین زټولو نو هغه کې موږ پراپر سیکشنز اف لا چې کوم د آنر کلینګ د پاره 311 لګي هغه لګولو 302 سره نو هغه اوس پوتین کورټ
پسواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنینګ مشر ایرپال حسین بابک وایي چې 13 کالو راهیسې د غیرت په نوم وجنو کار کوي. دوی چې کومه شمیره هر کال جاری کوي هغه د میډیا رپورټونو د خپل نمائندګانو تاڼو او هسپتالونو څخه راخلي. دی وایي سخت کال 1.5 ښځې پسواد کې د غیرت په نوم وچلې شوي. د پولیسو او غیر دولتي ادارو وجنو شمیرې فرق پاړه دی وایي.
پاکستان کې زموږ یو ډېر مستند اداره د هیومن رائټس په والي سره چې کار کوي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان دی هغه هم هر کال یو ډېر شاکینګ فیګرز چې دی هغه هر کال هغه شمیرې شیر کوي او دا هغه د کتاب په شکل کې هغه شایع کیږي. نو هغه شمیرې او کم چې زموږ د محکمې شمیرې دی په هغه کې هم ډېر زیات ډیفرنس دی او دا هغه یو ډېر غټه وجه دا هم ده چې لکه قتل د غیرت په نوم باندې شوی خو هغه له رنګ چې دینو هغه یا د خودکشي ورکړې شوی یا هغه چې دینو سیمپل مرډر چې دینو هغه چارجز پاغې کې لګي.
په سواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو مدني پالا نیلم رحیم زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنې هر کال زیاتیږي او لوی وجه دا ده چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. کیس کمزور وي او عام خلک هم دغه عمل ته بدکار نه وایي.
دا ګڼل کیږي چې کوم داجنې چې کوم دا د دې اکټ چې کوم دی د خاندان د پاره د شرم باعث دی. سیکنډلی اکثر وراثت مسلی او غیر رنگ دا سوڑ کر لکی کی چدا چ دینو دا آنر کی لنگ دے دوسرا آگے کی دا خبر ہے چلا کزین خلق دا گن چدا یو خا کار دیو او خلق کی پروموٹ کئو بل خلق چ دینو دا اسلام او دا قانون نا خبر دی او لکا قانون پلاس کی واخل او زیاد تر دا سی کیسز چ دی آگا ریپورٹ کی گینا ریپورٹ کی گینا آگا بغیر ریپورٹ نہ پاتی کی گینا دا دی زمان سرا آگا شمیرے چی ہم رازی نو آگا
د اویکنینګ مشر ایرپال حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنه صرف دا نه وي چې یوې ښځې داسې عمل کړی وي چې د هغې نه د خاندان سپکاوی څرګنده کیږي بلکې بعض وخت په وراثت کې برخه نه ورکولو لپاره هم ښځې وجلی شي.
په داسې قسمه کیسونو کې چې عموماً ککړ چی نو هغه د کور د خاندان خلک یا پلاری یا روري یا ډېر قریبي رشتہ داری او دغه هم یو ډېره غټه وجه ده چې په دې کې لکه زیاتر کمپرومایزز کیږي. بل چې د غیرت په نوم د قتل واقعات چې په دې مختلف نوعیتونه دي په ډېرو کیسونو کې چې دي نو جنې ووجلې شي او هغې له بیا د خودکشۍ رنګ ورکړلې شي حالانکه چې دي په هغې کې قتل شوی او ډېر کیسز دي چې دي چې هغې کې لکه پولیس چې دي نو هغه صرف مرډر چارجز لګي 302 چارجز لګي 311 پکې نه لګي.
د غیرت په نوم وجنې به څنګه ودرولې کیږي او دې حل څه دی؟ په دغه اړه مدني پاله نیلم رحیم چې وخت په وخت په دغه اړه ټولنه کې د پوهې راوستلو سیمینارونه کوي وایي
لکه یو خدا ده چې آگاهي پکار ده په عام اولس کې آگاهي پکار ده پوهه پکار ده د قوانین حواله سره بل لارې کم ادارې چې په دې کې بیا داغوی کردار دی لکه که پولیس ته که نور داسې ادارې دي هیلت ډپارټمنټ او نور کې چې کم ادارې دي داغوی هم کپاسیټي بلډینګ پکار دی ځکه چې داغوی په دې لاګانو باندې کیپاسیٹی نه دا بلډ.
د سوات پولیس تحقیقاتی مرکز مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون مطابق د هر قتل په بیلابیلو طریقو جایزه اخلي بیا هغه کیس عدالت ته وړاندې کوي. دوی ریکارډ مستند دی.
مرګ په یوازې په غیرت نه کیږي د مرګ شاته وراثت هم شامل دي او د مرګ شاته چې دی نو نورې خبرې هم شامل دي. نو دې خبرې سره موټ یو چې دا میټر کوي چې را انات سو معامله چې عدالت کی نو عدالت قانون ته ګوري اده چا منشا ته نه ګوري. لہذا زمونږ هر کیس چې رپورٹ کیږي او انویسټیګیټ کیږي نو هغه د یو مناسب فورم مخې ته خو دی کیږي او چاې ته عدالت وای او په عدالت کې بیا د
دغه شواهد او داسې زونه چې دی دای مخکې پروسیډینګ کیږي څوک داسې خبره نشته چې پای باندې مونږ وایو چې ګنې داسې چاته صدا پیور آن پیور والا خبر پکی نشتا ٹول کے سنا یا تفتیش دا پا میرٹ بیس کی گی انہی ہاو کہ چاہتا سا ڈاؤٹ انہوں زم ریکارڈ آویلے بل لیتا
پا سوات کے دخز و حقون لپارا کارکون کی ادارہ دے اویکنگ بیا مدنی پالان وائی چے خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کے یو قانون پاس کڑا ہو چی حقی کے دا غیرت پا نم وجنہ کے پولیس مدعی وی او دا کیس کے بیا نہ دا ملزمانو زمانت کی گی او نو پا کے راضی نامہ ہو بیا ہم تیرو نہو کالو کے دا پولیس و ریکارڈ مطابق سوات کے یو نم سلنہ زیادہ خزے دا غیرت پا نم وجنہ شوی زیادتر نیولے شوی ملزمان بہر گرزی او دا مقدموں کے تردے دما یو ملزم تا ہم سزا نہ دا ورکڑے شوی چی دا تشویش وڑ خبر ادا نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
سرزو پیخور دا چرته چې د پیخور ایڈورس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علوم او لومبه اداره دا چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټی جوړ کړې و د ادارې په 13 یو پیړۍ کې د سیمې سیاست اقتصاد او ادب او هنر په وده کې مهم کردار لوبولې ده په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوې پختو سوسائٹی یا ٹولنا اهم ده په دې ځنګړي راپور کې په 13 یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل تک ته نه کو چې په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د وی کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي دا د پیښور په تاریخي ایڈورس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټي د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري د ایڈورس کالج پیښور پښتو سوسایټي په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه د کالج د ډراماټیک سوسایټي د سټیج ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب تاریخ کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقي محفلونه را جوړول د ایڈورس کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفه استادو نوموړي زیاتوي
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړو دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو اغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخ کې بوتلې وا او دا غې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولی وی یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وا
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو ناز د کوونکو راتلل او د دې کالج په معتبره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شنواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخیستې ده د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده، نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره پیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدې چې رضا سره پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سجي جوړه شوه، ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي. چونکه د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملو نو خلکو به ډېر زیات اسپیشلي سکولز به ډېر زیات انجوی کو، نو غنی خان خو به ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د نورلس سوه اتیم لسیزه وه چې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقۍ محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
په دغه موقع باندې بیا بله غټه خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه بتیم چې دا دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف شرابو دادو زخبے کا اناما دی دنیا پسے بجاڑم دا کیار حیلان تخواڑم ہر روز بیا دا ہوما نر لڑ دا مخانا دم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټۍ د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خوده دي. د سو کلونو نامونګ یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغه کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغه د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغه کم مظاهر دي د اغه یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغه کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک، او د غلطۍ د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکاین و نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړي وړي مشاعري د کالج په هال کې جوړ کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولې دي.
ਮਾਨੂੰ
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.